کوي
دا خطر پیدا کیږي چې بیا تاسو د دوی چې خپل کمی اجنډې دي د هغه نه متاثر کیږي او تاسو ته خپل یو بالغ نظر بنه ملاويږي یو آزاد نظر بنه ملاويږي نو هغه بیا داسې چې یو داسې بیانیا جوړیږي چې بیا فریقین چې دوی خپل ګټو لپاره تاسو سره بیا لوبي کوي په میډیا باندې.
خبریال حامد میر وایي په پاکستان کې د رسنیو ازادۍ او جمهوری ارزښتونو په لار کې یو خنډ د غربي هیوادونو تګلارو له کبله هم پیدا شوی ځکه چې هغه هیوادونه د حکومت پر ځای پوځ ته زیات ارزښت ورکوي.
واشنگتن سے لندن سے برلن سے فرانس سے جو بھی آتا ہے وہ سیدھا جی ایچ کیو جاتا ہے.
له واشنگتن لندن برلن او فرانسې چې څوک هم راځي هغه اول د پاو سر دفتر جی ایچ کیو ته ځي او بیا وروسته اسلام آباد ته. نو تاسو ته معلومه ده چې پاو ستا ټول قوت غربي هیوادونو ورکړي، پاو له امریکا او نور هیوادونو پیسې اخلي او بیا پر موږ بندیزونه لګوي، بیا له غرب خلک موږ ته وایي له تاسو سره ډیر زیاتې یا تیرې کیږي او پښتنه کوي چې له تاسو سره څه روان دي. د پاکستان پاو له امریکا پیسې اخلي او تګلارې جوړوي. د امریکا پیسې او ملاتړ د دوی اصلی طاقت دی.
د پاکستان پوز په بیا بیا لدی تورون انکار کړی چې ګواکې پر خبريالانو فشار اچوي یا استخباراتي اداره ای اس ای پر خبريالانو په بریدونو او هغوی ته په ګواښونو ورکولو کې ککړه ده. خو د خبريالانو ساتنې ټولنه سی پی جی او د بشري حقوقو یو شمېر ډلې دا غنی چې په پاکستان کې استابلیشمنت د بیان پر ازادۍ او پر خبريالانو محدودیتونه لګوي.
د مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
او سم تاسو پام د میرمنو په اړه د ځانګړي اونیز خبرونه تاند هلی پر لور راګرځوم. د نن په خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې وی افغان استاد عقیله آصفی ته د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې د نینسن ریفیوجی جایزې ورکول اعلان کړی دی. هغه ته دغه جایزه یا ایوارډ د کډوالو ماشومان انجنونو لپاره پر تعلیمي هڅو ورکول کیږي. عقیله وای دا غواړي چې هر افغان ماشوم که هلک وي کنجلی باید سکول ته ولاړ سي. د دې پروګرام جوړونکي فرخنده صد نورازي چورته غوړ سو دا تاسو او دا تاندې هلي.
په تاندې هلي خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هر کلی کوم. د نن په پروګرام کې به واوري په پاکستان کې یو افغان استاد عقیلا آصفی ته د یونیسیار لخوا نینسن ریفیوجی جایزې ورکولو اعلان شوی.
او ما غوښتا د اسکول شکل نه بلکې د یو کورس سواد او موزي په شکل هغه ته می درس شروع وکړه. ډیر ژر په ډیر چټکتیا سره هغه د خلکو پسند شو، خلکو زما کار وستایل.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر د ستمبر په 15 نیټه په پاکستان کې ژوند کوونکي یوې افغان استادې عقیلا آصفی ته نینسن ریفیوجی ایوارډ ورکولو اعلان کړی. نه حاصل وخت کلنې عقیلا ته دا ایوارډ د هغې د افغان ماشومانو جنکو لپاره په تعلیمي هلو ځلو ورکړل شو. عقیلا د پنجاب صوبې په میاوالی کې د افغان کډوالو په چندانه کیمپ کې ماشومانو جنکو ته تعلیم ورکوي. هغه یو استاد ده او وایي له خپلې پیشې سره مینه لري. د خپل کار په اړه دا وایي.
دا سیده چې مخکې لدې چې زه دلته راشم په افغانستان کې معلم وم او د معلمي پر سربېره ما په افغانستان کې هم د ځوانو انجونو د پاره سواد آموزي کورسونو ته درس ورکول. نو ما د ځان سره ډېره تجربه درلود د هغه کورسونو نه. کله چې زه دلته راغلم او دوی ته مې درس شروع کړه، هغه پروګرامونه چې زما خپل سره وو ما خپل دوی ته درسي پروګرام شروع کړی وو. زما ما ته د هیڅ طرف نه نه کوم درسي پروګرام راکول کېدل او نه هم زه د چا نه دا درسي پروګرام مې اخیستل. صرف ما خپله دا ټول کارونه خپله کول زما خپل تر ادارې لاندې وو. د هیڅ چا سره مې په دې کار کې په دې تدریس کې د هیڅ چا څخه مې مدد نه غوښتل او نه هم بل څوک په دې کې لاس درلود. صرف کار زما خپل وو. نو ځکه دا کار پر ما باندې د خلکو اعتماد ډیر زیات شو او هغوی کوشش وکړه چې خپل اولادونه دغه کورس ته واستوي. چې دا کار درې کاله دوام وکړه او په دغه درې کاله کې د دې کورس د انجونو تعداد 70 نفرو ته ورسېدل. د درې کال نه بعد دا کورس د انیسیار د دفتر دخوا دا په پرایمیر اسکول باندې ارتقا وکړ.
اکیلا آسیپی وای په 1992 کال کې دا د افغانستان نه پاکستان ته سره د خپل کورنۍ پکړه شو او لدغه درې کال وروسته په 1996 کال کې په کوټ چندانا کیمپ کې په یو خیمه کې اسکول جوړ کو. په هغه وخت له دې سره سناس یو او یا ماشومان وي تی غختل نور ماشومان هم راشي او دغه تعلیم حاصل کړي.
کله چې ما پښ له درې کال نه یعنی په 1996 کال کې زما سره او یا انجینر وو دا هغه نه بعد کله چې دغه کورس په پرایمیر اسکول باندې ارتقا وکړ دا هغه سره سره په ټول کیمپ کې پنځه بلډنګونه چې خالی وو او هلته افغان مهاجرین د درس تعلیم دپاره خپل نجونې نه استول د دغه اسکول د شروع سره دغه پنځه اسکولونه هم خلک خواهش وکړ چې زموږ اولادونه هم لاړه شي او دا پنځه اسکولونه هم شروع شو چې اوس د ټول کیمپ په سطح باندې پنځه د نجونې اسکولونه دي او زما تر ادارې لاندې چې کوم اسکول دي په دې کې یو زرو پنځه پنځوس نجونې داخل شوي دي چې یو تعداد پاکستانی نجونې هم چې زموږ سره ډېره نږدې کورونه دي هغوی هم ډېر کم تعداد په دې اسکول کې یعنی په دې تعداد کې شامل دي چې خوشبختانه د دغه مکتب د ادارې څخه یو سل پنځه ویشت نجونې اتم کلاس پاس کړی دي چې د اتم کلاس نه هغوی فارغ شوي دي او اوس عملا په شهرونو کې یا په افغانستان کې او په پاکستان کې هغوی خپل خلکو ته خدمت کوي او
اعلی تعلیم حاصل کړی دي. نانسن ریفیجی ایوارډ هر کال هغه کس ته ورکول کیږي چې په نړۍ کې د کډوالۍ ژوند کوي او د خپلې ټولنې لپاره د خیر ښېګڼې په کارونو کې برخه اخلي. اکیلا آصفی لومړنۍ افغان میرمن ده چې دغه جایزه ګټي. هغه ته به دغه جایزه د اکتوبر په 15 نیټه په جنیوا کې ورکول کیږي. هغه وایي ډیره خوشاله ده چې دغه جایزه ګټي.
زخه ډیره خوشاله یم او ډیره افتخار کوم ځکه چې زه د یو مسلمان په صفت د یو افغان په صفت او د یو ښځې په صفت او د یو معلم په صفت دا ایوارد ما ته حاصلېږي نو ځکه ما ته ډیر د افتخار ځای دی چې ما وکولی شي چې نجونو د تعلیم دپاره چې هغه خدمت ما کړی وو او د هغې په وجه دا ایوارد ما ته راکول کیږي زه ډیره خوشحاله یم او ډیر خپل ځان ډیر کامیاب او خوشحال احساسوم.
اکیلا آسیپی وای دی په کابل او کندهار کې هم د معلمې په توګه کار کړی. هغه وای کله چې دا په 1992 کال کې پاکستان ته راغله په هغه وخت کې په افغانستان کې حالات ډیر خراب وو. بیا په پاکستان کې هم افغان کډوالو ډیر مشکلات لرل خو دې غوښتل باید ماشومان جنکی سکولونو ته لاړ شي او له دغې لپاره یې په ټولنه کې د مشرانو سره خبرې پیل کړې.
زه چې یم په افغانستان کې د قندهار ولایت او د کابل په شهر کې زه هلته معلمي رسمي دنده مې درلود. کله چې په 1992 کال کې کورنۍ جګړې شروع شو د کورنۍ جګړې په وجه زه مجبوره شوم چې مهاجره شوم او خپل هغه رسمي معلمي دنده مې پرېښود. زه مهاجره شوم او پاکستان ته راغلم چې په پاکستان کې په صوبه پنجاب یعنی زلمیانوالی کوټ چندنه یو افغان مهاجرین کیمپ و په هغه کیمپ کې د هغه افغان مهاجرین سره یو ځای شوم. کله چې زه دا کیمپ ته داخل شوم ما ولیدل چې دلته دا ډول یو ټولنه ده دا ډول یو خلک ژوند کوي چې هغوی د نجونو دپاره تعلیم او د نجونو دپاره د علم زده کول حتی خپل په ژبه باندې هم نراولي بلکه کاسوک د نجونو د پاره د تعلیم نوم هغه خلکو ته اخیستل هغه یو شرم احساسول او هیڅ کله په دې خبرو باندې هغه ناراضي کېدل چې خپل نجونو د تعلیم د پاره کوم مکتب ته واستوي. نو زه کله چې دلته راغلم او د دې خلکو سره مې ولیدل ما ډیر ژر احساس وکړه چې دا خلک ډیر دغه روایت پسند خلک دي د دې رسم رواجونه ډیر د نور خلکو څخه ډیر متفاوت دي. نو ما د ځان سره تصمیم ونیول چې باید دغه ډول یو خلکو ته خدمت وکړم او د علم او تعلیم دروازې دغه ډول یو خلکو ته زه خلاص کوم. نو ډیر کوشش می وکړه، ډیر جد و جهد می پدې کار کې وکړه، د خپل کورنۍ سره می مشوره وکړه، دا غیر رضایت می حاصله کړه چې زما سره مدد وکړي، تر څو چې د کلی د مشرانو سره خبرې وکړي، هغوی هم د کلی د مشرانو سره خبرې وکړه، د کلی ملک مو غوښتل او د هغه سه با نفوذ خلک چې وو د هغوی سره مشوره وکړه، تر څو چې په ډېره مشکل سره هغوی په دې خبرو باندې راضي کړه چې هغوی خپل نجونې پرېږدي چې زه ورته درس وشایم. ما هغه خلکو سره خبرې وکړه او هغوی مې په دې کار باندې پوه کړه چې تعلیم د نجونو لپاره ډېر ضروري دی، باید دوی په هر شکل چې کېږي تعلیم زده وکړي. او ما هغه خلکو سره وعده وکړه چې زه دوی څخه هیڅ ډول فیس نه اخلم، بلکه خپل د طرفه دوی ته څه چې درسي مواد وي هغه زه خپل طرفه دوی ته پوریا ډول ورکوم، صرف تاسو اجازه ورکړئ. په ډېره مشکل سره مې د مشرانو څخه اجازه واخیستل او تر یو زړې خیمې لاندې مې درسي پروګرام شروع وکړه چې ما خپل د طرفه هغوی ته قلم، کتابچه، څه ضروري شیان و هغوی ته مې ورکول. کله چې ما دا کار شروع وکړه دلته په هغه په شروع کې یو اته زموږ خپل د کورنۍ او یو څه نجونې د ګاونډیانو وو چې په هغه خیمې کې حاضر شو، او ما هغوی ته د سکول شکل نه بلکې د یو کورس سواد آموزي په شکل هغوی ته مې درس شروع وکړه. درسي پروګرام مې په داسې یو طریقې سره مخته بوتله چې ډېر ژر په ډېر چټکتیا سره هغه د خلکو پسند شو، خلکو زما کار وستایل او هغوی رضامند شو چې خپل اولادونه خپل لورګانې دا کورس ته د تعلیم دپاره واستوي. ما هم د شپې لخوا درسي پروګرامونه جوړول او په هغه درسي پروګرامونو کې دوی ته دینی مسایل د دوی د کورنۍ کوم تعلیم چې وو هغه مې ټول پروګرام جوړول او دوی ته مې تدریسول. نو ځکه زما دغه کار د خلکو ډېر پسند شو، د ټولنې خلک دا کار ډېر وستایل، تر څو چې دغه درې کاله دا کار دوام وکړ. او داسې ده چې مخکې زما د راتګ نه د انیچر د ادارې دخوا د هلکانو د مکتبونو سره سره نجونو ته هم 15 بلډنګونه جوړ کړي وو چې نجونې په هغه فلال شي او تعلیم حاصل وکړي، مګر 14 کاله تیر شوي وو، په دا 14 کاله کې یو مهاجر هم حاضر نه وو چې د دې لور مکتب ته لاړه شي او هلته تعلیم حاصل وکړي. کله چې ما دلته دا پروګرام شروع وکړه او د دې نه درې کاله تیر شو، په درې کاله کې د دوی په ژوند کې ډېر تبدیلي راغله. خلک ورځ په ورځ لیدل چې د دوی نجونې تعلیم یافته کېږي، د دوی په روش کې، د دوی په اخلاق کې، د دوی په لباس کې او د دوی په کورنۍ ژوند کې ډېره مثبت تبدیلي راځي.
اکیلا وایي اوس افغانان د پخوا په نسبت د تعلیم او زده کړو سره مینه لري او غواړي چې ماشومان یې سکولونو ته لاړ شي.
طبعا معلومدار خبره ده چې کله په یو ټولنه کې د نجونو دپاره د درس او تعلیم زمینه مساعده شي او هغه نجونې د مکتبو ته لاړه شي، هغوی حتما د هغوی په ژوند کې مثبت تبدیلي رونما کېږي، هغوی په ټول ژوند کې یو بدلون، مثبت بدلون راځي. نو کله چې د دوی فامیل یا د دوی پلرونه، د دوی میندې دا مثبت تبدیلي وویني، حتما هغوی خوشحالیږي، حتما په دې خبرو باندې راضي کېږي چې خپل اولادونه هم سکولو ته واستوي او د دوی اولادونه راشي او تعلیم وکړي.
اکیلا آصفی وایي دا غواړي افغانستان ته لاړه شي او هلته د جنکو د تعلیم لپاره خپله مبارزه پر مخ بوزي.
زه خو یو معلمه یم، زما لاره معلومه دي چې زه به د ژوند تر آخره پورې زه به نجونو ته تعلیم رسوم. خو زما اصل پروګرام داری چې زه د یو کال بعد کابل ته لاړ شم او په افغانستان کې هغه خلک چې د جګړو له امله بېځایه شوي دي او مهاجر شوي دي، یا هغه مهاجرین چې د پاکستان او ایران افغانستان ته عودت کړی دي، د هغه انجونو دپاره تعلیمي پروګرام شروع وکړم، د هغه محروم و کډوالو لپاره چې هغوی سکولو کې دسترسي نه لري، هغوی خپل انجونې مکتبونو ته نشي استولی، زه غواړم په هغه ځایو کې خپل دغه تدریسي پروګرامونه جاری وساتم.
دا وه د دې اونۍ تاندې هیلي خبرونه چې تاسو واورېده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
دا مشال ریډیو ده.